سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانک زایم و دازادی راژیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن دوشنبه د 1440 کال د غبرګولي جوزاش په ګشتمه د 2015 کال د جون 14مه پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو که دلک تر لگه دیار لسو اسرائیلیانو دو وجل که دو او دت سبانه 209 دو تپیانی دو راپور ورکل شوه و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلاني سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله من دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما مخ راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزي ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. روټرز لیکلي ټرمپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نه وه منلې. دا خبره د ترمپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایی چارواکو د نوم د نه ښوولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ ده چې ورسره مهاله د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبې سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیسټمونو د فعالېدو غږونه اورېدل شوي. د ایران دفاعي سیسټمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعت وړاندې هم اسرائیل پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په بریدونه سره د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونونو ته وړل شوي. د هغه په خبره له ډلې 522 تنه بیرته رخصت شوي. اخو په امریکا کې میشت د بشري حقونو یوې ډلې چې د ایران وضعیت څاري د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر ایران د اسرائیلو په بریدونو سره لږ تر لږه 406 کسان وژل شوي او 645 نور ټپیان دي. ایران هم چې په اسرائیلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی، یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه کړي. که څه هم د اسرائیلو پوځ ادعا کړي چې اکثر دا توغندي تعقیب او شنډ کړي، خو رسنیو په اسرائیلو کې د تازه چاودنو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې حیفا ته څیرمه په کارمل سیمو کې د ایراني راکټونو تر لګېدو وروسته څو ځایه اورونه بل شوي. په حیفا بندر کې دوه ودانۍ او یوه ودانۍ هم د اسرائیلو په جنوب کې د ایران د تېره شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرائیلو ژغورندوی ډلې د لا نورو سیمو د څېړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرائیلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین غنی ښکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نشي. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنون کې محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډی دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباع دي هلته په میلیونها او افغانان هلته اوسیږي او هغوی اوس هم متضرر دي. د دې جګړې نه مخکې متضرر و، خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسینو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر ایکس باندې خبر شوی ویلي، دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سخړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یې غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 50 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تقدیر پیدا باید کور دننه حالات خپل متوجي اوسېږي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو مشرانو نړیوالو سازمانونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي. دغو افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ به فیاقیز وکړي. دا محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران لالاري سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مونږ نگران
یو. وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و، د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت پاړه. افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي، نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې پراتونکو کې بچی کیږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر
دی وايي په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته په کتو وضعیت ښه نه دی. موږ خپله سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کمه شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاسه ورکو، ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت ښه نه دی او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه اوږدي یو کنه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم دغه نښتو او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیزه نه ده کړې، خو که کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګري اغیزمنه کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګریز شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي، که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت تاسو دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. او اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي اسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لا زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ایزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولی شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو تیره ورځ په یو ګډ خبري بیان کې زیاته کړې چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسی محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزې عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه په مکرر ډول خبرې سوي، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام WFP، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د جون په 15مه د یکشنبه په ورځ په یو ګډ رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9,800,000 کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوی چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي، د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډېر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي، چې له دې ډلې 1,400,000 یې د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو د ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر لسو میرمنو څلور یې په خوارځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا می مزار او زین نور زایمنه تمې د درملنې لپاره یو او دې ستونزې مې وګاللې او په پښو یې نه درې بل اخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه ښه شو خو سره له دې چې دوه کلن دي ګرځېدلی نشي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د خپل ستونزو په اړه یې وویل:
همیشه دوستانو به مردم دراز است، از یک تا کمک بخوای از یک کمک بخوای،
تل مې لاس نورو ته وکت وي، کله له یو او کله له بل مرسته غواړم. ناروغه او اندېښمنه یم، ټولنې کې مې خلکو سره ناستې ولاړې او وتلو راتلو ته زړه کېږي. غواړم تل یوازې واوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکۍ یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي، بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو څلور کورنۍ یې نسي کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 30 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ډی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنیو ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کار او کسب وسایل ورکړل شوي. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي ریډۍ او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د 150 چرګانو قطع شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولي او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینی او د وړو کاروبارونو د پیلیدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل د موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یوه برخه د خیاطۍ د ماشینونه ده، بل برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده، بل برخه د چرګانو ده چې بعضې کورنیو چرګان توضیح کېږي دی اګوی والا، بل برخه هغه د ګاډو ده چې مثلا یو چا غوښتنه کړې ده چې ماته تاسو یو ګاډی برابر کړئ، مثلا زه وکولای شم چې بازار کې د هغې نه استفاده وکړم، یو شی خرڅ کړم. بعضې خلکو غوښتنه کړې چې مثلا زه په کور کې داسې یو ځای لرم چې وړکۍ دکانګۍ زه پکې جوړ کړم، دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی.
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل، په دې خوخول چې تر دې وروسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفاده خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی وویل
ما نور کور کې مو خیاطۍ ماشین زده، خو موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري یو ځکه موږ اقتصاد نه لرلو. د موسسې طرفه موږ ته چبکه او رختونه او ماشین موږ ته روکړو، نو موږ اقتصاد انشاءالله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاري زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې، اوس موږ ډیر خوشحاله یو چې موږ ته د ماشینونه راکړل، ډیر پر وسایل دي د خیاطۍ هر شی. موږ باید له کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا کار دي چې نور به وزله خلکو سره دوی همکاري وکړي، له کونډو سره، له یتیمانو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول، مایوبین هم وو چې په خپله د لاس کار او مزدوري نه شوی کولای. احمد ګل چې په لاس مایوب دی وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولای شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم، زه په خپله لس پوښ مایوبه یم. زمږ ته دا شنو دغه د خیاطۍ اگر ارته برابر کړو نو بس دغه مسیمی د حلال رزق پوښلو ته کو.
بلوري ته په پکتیا کې یو شمېر ځایي مسولین وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د 2 کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمېر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلی لري ستاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼي افغان خزی د خیاطۍ لارې خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزی چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوی دي، په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاره ښه وګڼل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس سوی کې چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي.
خیاطی کوم جو نه په دوه سومو کې نه ستونی اوسه نه کړم
مشکر دی الله نرازی و پاندلا پیسو باندی خپل روز مرجون تیرو گزاره کهو مداری خکر دی.
طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان نه بیا واکمنۍ وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم، مثلا ماشومان دي زراب مشر ځینې مریض دی راته او دغه مخته وړم د کور او د مشکلات ستونزې بدنه په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاوو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سي تعمیر له مسؤلینو او دغه مسؤلیت څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې او کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی ها نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې، نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړي توګه شپشدې ورکوونکې او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې وي نړیوال سازمانونه لکه WHO او نور ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطه شوي دي.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د
وش پیتو مرکزونو، په شمال ختیځ کې د دوش پیتو مرکزونو، په شمال کې د نه چلوېخت، په لویدیز کې د و چلوېخت مرکزونو، په جنوب کې د شپږ دېرش مرکزونو، او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د یولسو مرکزونو فعالیتونه ځنډول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له څو نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده، په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو، اړینو او ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغېزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری سوی او اوس د امریکا د مالي مرستو د ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه درې سوه زره خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام عمومي، د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
سلام و صبح شما بخیر، اینجا رادیو آزادی است، من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و همچنان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در نخستین ساعت صبح امروز صدای انفجارها و همچنان فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده. امروز چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است. گزارش‌های از حملات به اهداف متعدد و تلفات انسانی در شهرهای مختلف از جمله تهران پایتخت ایران منتشر شده. وزارت صحت ایران تایید کرده که در چند روز گذشته دست کم 224 نفر کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده. شب گذشته بار دیگر راکت ها از ایران به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل اصابت کردند. بر اساس عملیات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. پیش از این گزارش های مبنی بر کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخم برداشتن بیش از 200 نفر دیگر در اسرائیل منتشر شده است. مرکز زلزله شناسی ایران از وقوع زلزله به بزرگی 2.5 درجه ریشتر در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای فردو در قم خبر داده است. این مرکز زمان وقوع زلزله را 11:35 دقیقه شامگاه یکشنبه و مرکزش را 29 کیلومتری شهر قم در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده. تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی شهر قم قرار دارد و در روزهای اخیر هدف عملیات هوایی اسرائیل قرار گرفته. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر شامگاه شنبه گفته بود که اطلاعات موجود در اختیار این نهاد نشان می‌دهد که هیچ آسیبی در سایت کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو مشاهده نشده. صبح دوشنبه هم گزارش‌های در مورد حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فردو منتشر شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. چند نهاد این سازمان از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا روز گذشته بیانیه مشترک را در این مورد منتشر کردند. در این بیانیه دلایل اصلی این وضعیت ضعف اقتصادی و آفات طبیعی مانند خشکسالی عنوان شده است. و طالبان یک نفر را به اتهام رفتار نامناسب با یک گردشگر چینی بازداشت کردند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا تویتر سابق تایید کرده که فرد به نام فیاض الدین بازداشت شده. او گفته که فرد بازداشت شده در روز عید قربان در جلال آباد رفتار نامناسب با یک شهروند چینی انجام داده بود. در ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که یک پسر چینی که در داخل موتر نشسته از سوی یک جوان افغان مورد اذیت و آزار قرار می گیرد و این جوان چند بار به سر و صورت او دست می زند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. موضع‌گیری کشورهای منطقه در پیوند به جنگ ایران و اسرائیل تا حالا چه بوده؟
کشورهای منطقه هم عموماً اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهراً داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع.
و عدم دسترسی مردم به مواد غذایی کافی در افغانستان و پیامدهایش.
ضعیف هم هستم، تغذیه هستم، بخیر احسانم خورد از والی بسیارم که از امرو چهره معلوم میشه که فکر میکنی که دوزن چند ساله باشم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. آقای ترامپ هنگام حرکت به سوی کانادا برای اشتراک در نشست سران G7 به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به حمایت خود در دفاع از اسرائیل ادامه خواهد داد. او افزود که چانس خوب برای توافق میان دو طرف وجود دارد.
امیدوارم توافق حاصل شود. به نظر مکنون زمان توافق است و خواهیم دید چی پیش خواهد آمد. گاهی اوقات باید بجنگند، اما خواهیم دید چی می شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ به این پرسش که آیا از متحد خود اسرائیل خواسته تا حملات علیه ایران را متوقف کند یا نه پاسخ نداد. پیشتر گزارش شده بود که ترامپ طرح ترور آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران را که توسط اسرائیل مطرح شده بود وتو کرده یا نپذیرفته. دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع که نخواستند نامشان افشا شود این موضوع را به رویترز گفته بودند. امروز دوشنبه 26 ماه جوزا چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است و همزمان گزارش‌هایی از اصابت راکت‌ها به اهداف متعدد و تلفات انسانی در تهران و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. صبح امروز صدای انفجارها و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در چند شهر ایران شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها سیستم دفاعی هوایی که برای دفع عملات اسرائیل استفاده می‌شود در بسیاری موارد مؤثر نبوده. اردوی اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که مراکز پرتاب راکت در تهران پایتخت ایران را هدف قرار داده. چند ساعت پیشتر اردوی اسرائیل از اجرای حملات گسترده به مراکز تولید تسلیحات در ایران خبر داد. از سوی دیگر وزارت صحت ایران تایید کرده که شمار قربانیان حملات اسرائیل در روزهای گذشته به دست کم 224 نفر رسیده. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و رسانه‌ای این وزارت این موضوع را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلان کرده و افزوده که در این مدت دست کم 1277 زخمی به شفاخانه ها منتقل و از این تعداد 522 نفر مرخص شدند. در این حال یک گروه حقوق بشری مستقر در امریکا که وضعیت ایران را زیر نظر دارد روز یکشنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل به ایران دست کم 406 تن کشته و 654 نفر هم زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده و شب گذشته بار دیگر به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل راکت شلیک کرد. با اینکه اردوی اسرائیل مدعی شده که بیشتر این حملات رهاگیری و خونسار شدن، رسانه های اسرائیل از وقوع انفجارهای تازه خبر دادن. گزارش ها کیست که پس از اصابت راکت های ایران به منطقه کارمل در نزدیکی حیفا در چند نقطه آتش سوزی رخ داده. در بندر حیفا دو ساختمان و در جنوب اسرائیل هم یک ساختمان در حملات دیشب ایران تخریب شدند. نیروهای امدادرسان اسرائیل همچنان در حال بررسی سایر مناطق آسیب دیده هستند. در اثر حملات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. در روزهای گذشته هم گزارش‌های از کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر منتشر شده بود. حالا بیایید از بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بشنویم که دامنه جنگ میان اسرائیل و ایران به کجا خواهد کشید.
چیزی که الان در این لحظه متصور هست، جنگ به شدت داره گسترش پیدا میکنه و در واقع بزرگی حجم اون داره افزوده میشه. یعنی شرایطی هست که دو طرف همدیگر رو مدام تهدید میکنن. خب اسرائیلی ها به لحاظ نظامی دست بالا رو دارن، چون توانایی پرواز جنگنده در خاک ایران رو دارن. جمهوری اسلامی حکومت ایران این توانایی رو نداره که جنگنده در واقع ارسال کنه به سوی اسرائیل و با موشک بیشتر اسرائیل رو هدف قرار میده. موشک ها هم خب برخیشون البته اصابت کردن دیشب که شما گفتین تو خبرها، احتمالاً شنونده‌هاتون شنیدن، و کشته هایی داشته در چند شهر اسرائیل، اما برخی هم در میانه راه سرنگون میشن به وسیله حالا اون سیستم پدافندی اسرائیل.
از واکنش های منطقه‌ای برام بگو که تا حالا وضعیت در منطقه چگونه است و واکنش های کشورهای منطقه و جهان در قبال درگیری چی بوده؟
دونالد ترامپ که اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ما مستقیما وارد این جنگ نشدیم و نقشی نداشتیم در عملیات یکی دو شب گذشته، در این حال هم اشاره کرده که هنوز میشه با جمهوری اسلامی به توافق رسید. حالا این حرف تا چه اندازه واقع بینانه هست یا نه، اون رو باید در ساعت‌های آتی دید. و همینطور واکنش ایران، کشورهای منطقه هم عموماً اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهراً داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع یا حداقل یک آتش بس موقت بین دو کشور.
با یک نوع طرف ایران را گرفتن یا بی‌طرفی را افس کردن.
آنچه که در ظاهر گفته میشه، خب سعی میکنن که مخالفت خودشون رو با حمله نظامی حالا اسرائیل اعلام بکنن، ولی بیشتر در عمل آنچه که احساس میشه اینه که عموماً کشورهای اروپایی هم همینطور یک سیاست بی‌طرفانه رو پیش گرفتن و دست اسرائیل باز هست این گونه که اعلام شده برای حالا مقابله با قدرت هسته‌ای ایران. ولی فقط هم به مسئله هسته‌ای محدود نیست، همونطور که گفتم مراکز نظامی، لوجستیک و برخی مراکز امنیتی اطلاعاتی هم مورد حمله قرار گرفته. آسیب‌هایی هم به خب طبیعتاً به برخی خانه‌ها وارد شده در ایران، گونه که با من تماس داشتن با تهران و بعضی خونه‌ها هم دچار آسیب‌هایی شدن.
پیشتر از مذاکرات یاد کردی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که ادامه گفتگوهای هسته‌ای بی‌معناست. در این مورد خبرهای تازه چی هست؟ آیا ایران حاضر خواهد شد که به میز مذاکره پس بیاید؟
صبح امروز یک خبری اومد که ایران از قبرس خواسته که میانجیگری بکنه و به نوعی از اسرائیل بخواد که دست از حمله ها برداره یا فعلا موقت، که البته این موضوع تکذیب شد. همین آقای بقایی لحظاتی پیش، ساعتی پیش تکذیب کرد و ما همچین خواسته ای نداشتیم. در این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که ما همچنان مشکلی با گفتگو نداریم، اما با این شرایط گفتگو مقدور نیست و به گفته او شرایط نابرابری هست و اسرائیل حمایت میشه، اینگونه که در جمع وزیران دولت گفته آقای پزشکیان. و در مجموع میشه گفت که حداقل در کوتاه مدت بازگشت به پای میز مذاکره با این وضعیت متصور نیست، مگر در ساعات آینده اتفاق خاصی بیفته.
بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بود که با جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی از حکومت طالبان خواستند که در جنگ میان اسرائیل و ایران مداخله نکنند. آنان می گویند که حکومت طالبان باید در این درگیری موضع مسئولانه و متوازن اتخاذ کند و در این مسئله درگیر نشود. این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را نکوش کرده و آن را تجاوز بر تمامیت ارضی ایران خوانده. بیایید بیشتر از سحر لیبال بشنویم.
پس از اعلام موضع حکومت طالبان در برابر حملات اسرائیل بر ایران، شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی می گویند حکومت طالبان باید در این باره مسئولانه و متوازن عمل کرده و از درگیر شدن در این مسئله بپرهیزد. محمد عمر داودزی، دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ایران گاونده دی و ایران باندې حمله شده.
ایران که همسایه افغانستان است و مورد حمله قرار گرفته، میلیون ها افغانی در آن کشور زندگی میکنند. آنها پیش از این هم متضرر بودند و اکنون هم در معرض آسیب قرار دارند. اگر این جنگ ادامه یابد، زیان زیادی به آنها خواهد رسید. از این رو بر افغانستان، یعنی طالبان و سیاستمداران و بزرگان کشور لازم است این جنگ را تقویه کرده، اما در این حال موضع مسئولانه، متوازن و عادلانه اتخاذ کنند و تمام تلاش خود را به کار گیرند که از تجدید و گسترش این جنگ جلوگیری کنند.
این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را محکوم کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که روز شنبه 14 جون از طریق شبکه اکس تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شد، گفته که این حملات نقض آشکار اصول حقوق بین الملل از جمله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها است و آنان این عمل را شدیداً محکوم می کنند. فطرت افزوده، این گونه اعمال خشونت در منطقه را تشدید کرده و وضعیت امنیتی را وخیمتر می سازد. او در ادامه تاکید کرده که طرفهای درگیر نگذارند این وضعیت ادامه یافته و ناامنی در منطقه افزایش یابد. در عین زمان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در شبکه اکس خود نوشته که سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران اعلامیه صادر کرده و در کنار اینکه از افغانها در این کشور خواسته که از نقاط حساس و پایگاه‌های نظامی فاصله بگیرند، از آنان تقاضا کرده تا از فعالیت‌های سیاسی و موضوعات تحریک‌آمیز بپرهیزند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه و آگاه امور بین الملل، میگوید حکومت طالبان در این مسئله نباید درگیر شود.
اقدامات احساساتی و شعارهای احساساتی برای افغانستان، یعنی طالبان، جایز نیست. افغانها و افغانستان خود از 50 سال پیش با بحران انسانی، سیاسی و اقتصادی روبرواند. از این رو آنان، یعنی طالبان، بیشتر باید بر وضعیت داخلی کشور تمرکز کنند.
جنگ بین ایران و اسرائیل از بامداد 13 جون با حملات گسترده و ناگهانی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران و همچنان ترور جنرالان بلندپایه و چند دانشمند هسته‌ای این کشور آغاز شد. این درگیری ها ادامه دارد و از هر دو طرف تلفات غیر نظامی نیز گزارش شده است. این جنگ با واکنش های زیادی از دولت ها، سازمان ها و شخصیت های بین المللی روبرو شده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که دو طرف باید از خویشتنداری کار بگیرند و از گسترش درگیری ها بپرهیزند، زیرا به گفته او منطقه تحمل چنین بحران را ندارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
حالا هم در مورد ناامنی غذایی در افغانستان، موضوعی که به گفته سازمان ملل متحد سبب شده تا نزدیک به 10 میلیون تن به سوی تغذیه شدید روبرو شوند. نهادهای مختلف این سازمان روز گذشته در یک اعلامیه مشترک گفتند که حدود 90% کودکان از فقر غذایی و 40% زنان در این کشور هم از سوی تغذیه رنج میبرند. ما در این گزارش با شماری از افراد هم صحبت کرده ایم که مستقیما متاثر شدند.
در حالی که بارها درباره تشدید بحران بشری در افغانستان سخن زده شده، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد اکنون نسبت به سوء تغذیه شدید و فقر گسترده غذایی در افغانستان هشدار دادند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، سازمان صحی جهان، برنامه غذایی جهان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق جمعیت این سازمان روز یکشنبه 15 جون در یک اعلامیه مشترک خبری گفتند که سطوح بالای ناامنی غذایی در افغانستان 9 میلیون و 800 هزار تن را در وضعیت سوء تغذیه شدید قرار داده است. آنان این وضعیت را عمدتاً ناشی از اقتصاد شکننده و حوادث طبیعی مانند خشکسالی عنوان کردند. اعلامیه همچنان افزوده که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک که حدود 2 میلیون و 100 هزار کودک را در بر می‌گیرد و تنوع غذایی مورد نیاز رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی اند. در ادامه آمده که افغانستان در میان 15 کشور دارای بالاترین آمار سوء تغذیه حاد کودکان در جهان است و بیش از 3 میلیون و 500 هزار کودک زیر 5 سال در این کشور دچار سوء تغذیه شدیدند که 1 میلیون و 400 هزار تن آنان در وضعیت تهدیدکننده زندگی قرار دارند. نهادهای مشترک سازمان ملل متحد افزودند که در عین حال از هر 10 زن 4 زن در افغانستان دچار سوء تغذیه اند که اغلب در پاسخ‌دهی با آنان توجه کافی صورت نمی‌گیرد. این نهادهای سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران تغذیه اطفال و زنان در افغانستان خواستار اقدامات قاطع هماهنگ و چند سکتوری در بخش تغذیه شدند. در این حال شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که مشکلات اقتصادی دسترسی آنان به غذای کافی را محدود ساخته است. یک باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که نسبت مشکلات اقتصادی کودک 2 سالش به سوی تغذیه دچار شده است.
فقط ما ای شخص ما اوتون ایده دین تعبیری گفتم خوب که نشد یک بوده بیستر کرد به شبا خوره بیستر کرد من تلی حال نشد دیگه پس آزم بخونه دیگه او سو مزار و رئیس و بعد بسیار تقریبا را کشیده ما مگه ما دین تلی پای نکد در میکرینیک بوده در شیما دوا دا سیما پس ای بچه ها گردن سری خوردن و سری چی آمد مثلا این اتصالش در رن نگرد.
یک زن باشنده کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد مشکلاتش چنین میگوید.
همیشه دست ما به مردم دراز است. از یک تو کمک بخوای، از یک کمک بخوای، مریض و پریشان می باشم. در رفت آمد جامعه دلم نمیشه که مردم بشینم بخیزم. اگر همیشه باید تنها باشم. دیگه ضعیف هم هستم، تغذیستم بیخی بیستانم خورده است. ولی بسیارم تو زازم و چهره معلوم میشه که فکر میکنی که زن چند ساله باشه. دیگه باز اقتصادم خراب است.
نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در این اعلامیه مشترک خود همچنان هشدار دادند که تغذیه نامناسب مادران نه تنها خطر مرگ و میر آنان را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به تولد نوزادان با وزن کم، تأخیر رشد و پیامدهای نامطلوب در کودکان می‌شود. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران گرسنگی در افغانستان می‌بینند، کشوری که از هر 5 خانواده 4 خانواده توان تهیه رژیم غذایی حداقلی را ندارد و بدون کمک‌های دوامدار غذایی میلیون‌ها افغان به گرسنگی شدید و سوء تغذیه حاد گرفتار خواهند شد. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که نزدیک به 23 میلیون تن یا نیمه از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این روند شوند. آنان از حکومت پاکستان می‌خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرم‌تر داشته باشند، زیرا به گفته‌شان بسیاری از آنان پرونده‌های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند و از ترس طالبان فرار کردند. در همین حال نهاد فورم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان از وزارت داخله این کشور خواسته که در روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان سهولت ایجاد کند. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند، اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، هراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخست نامش در این گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله ما را به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که به وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیس نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت:
من خبری الانو دیپورت کول تبیخی زیاد دادن.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود همه ما را به شدت نگران کرده است.
خیلی سخت نخمن کردی و دخبل راتلون کی پاره.
این در حال است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فورم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان میخواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
د بنګه د پاکستان حکومت نه هم د خاص مونږ وتکو
چې ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکړي.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا رسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخله پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزه یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان و مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند به پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزه ها و تأخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخله پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین. بنده یکی از مخاطبان شما هست از ولایت قندوز. شما را زحمت داریم کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست ولیکن امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست. پارچه براتون نوشته کردم، میتونم میگم برو از مادر بخر این میدم دارم خلالیستانی را. ما از خندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم، راه ما بیسر است. از خندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خامه دیگر دوان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است در خندوز ما برسانیم، در نمی میراه طرف میشه و مشکل دیگر رو برون میشه، در حالت کما میره دیگر در منطقه ما کلینی که نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتوانند در مریض.
سلام علیکم، برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایش نقلیه ندارن، کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است، کلینیک وی سی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه، در جای ما سرد باشه بسیار سردی است. صد مرد بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم تا حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها خواهش می‌کنیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شود.
سلام، وقتتان بخیر. ما در مرکزی قرار داریم که بسیار دورافتاده است، در ولایت بغلان، ولسوالی تالا و برفک. اصلا چی شفاخانه کلینیکی صحی وجود نداره و سرکای تالا و برفک هم بسیار خراب است. در ولسوالی تالا و برفک شفاخانه با بستر هیچ وجود نداره، اونی که هم وجود داره دیگر دکترای بازجسته و تایید فعال نداره. دیگر همی با شکایتیم.
با عرض سلام به تمام کارمندان و شنونده های رادیو آزادی، باید مختصر گفت هیچ نوع خدمات صحی در کلینیک های محلی از لحاظ تشخیص تا داوی و نبود ادویه برای مریضان وجود ندارد. قابل یادآوری است که در کلینیک های محلی که برای اطفال سوی تغذیه چاکلیت یا به طور میانه کاکاو که در نظر گرفته شده، درصد 10% آن برای اطفال سوی تغذیه توزیع و متباقی آن از طرف مسئولین کلینیک ها به بازارها عرضه می شود و همچنان در حال عرضه شدن می باشد. یک تعداد از دکتران کلینیک های محلی این چاکلیت ها و همچنان در ادویجات را توسط اقارب و نزدیکانشان به صورت مخفیانه از کلینیک ها بیرون می نماید و بعدن به فروش می رسانند که البته با سند و با ثبوت می رسانند.